ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې له سلامونه ومني. د پاکستان د داخله چارو د وزیر تازه سرګندونه په لاهور کې په چرچونو بریدونه، په بلوچستان کې د پولیو نوي مریضان، په کراچۍ کې د وژنو او په د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې د پانسای د سزاګانو ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال موضوعات لرو. د خبرونه په دې وروسته نیمایي کې به تاسو پام کوه مزاحي خبرونه هم اوري. خوړومبه خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي ترهګر مایوسه شوی نو ځکه په عام ولس بریدونه کوي. د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې تیر شپه او نن سهار د وژنو په تورونو ککړو 200 عامو کسانو ته پانسي ورکړل شوی ده. ملګري ملتونه وایي چې راپورونه ښایي اسلامي دولت دلې په افغانستان ته مخه کړي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ ویلي چې د لاهور په یوهناباد کې په دوو کلیساګانو ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ یو غیر انساني عمل و. د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستانی طالبانو سره تړاو لرونکو د ځانمرګي برید کوونکو لخوا په دغو حملو کې 18 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 70 کسان ژوبل شوي ول. ښاغلي چودري زیاته کړه چې وسلوال د کهو مستمایوسې ښکار شوي چې د هغوی پر ضد عملیات ډېر په توندې سره روان دي. تېر کال د جون په میاشت کې پاکستان د وسلوالو د پیاوړي مرکزونو لمن د وړلو په مخه لوی پوځي عملیات پیل کړي دي او د چودري نثار په خبره مونږ اوس د وسلوالو د فعالیتونو لپاره په هغوی ځمکه تنګه کړې ده. د دغو بریدونو نه پس تېره ورځ په لاهور کې د عیسویانو بهرجیانو او پولیسو ترمنځ د نښتې شوې او پولیسو پرې اوښکې بیونکي ګیس کارولی. د برید نه پس بلوه شوو عیسویانو په دغو بریدونو کې د لاس لرلو په شک 2 کسان ژوندي سوځولي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال کې بان کی مون تېره ورځ په دغه پیښه سخته اندېښنه ښکاره کړې. د پاکستان د پنجاب او سند صوبې په بیلابیلو جیلونو کې تیره شپه او نن سهار د وژنو په تورونو ککړو 200 عامو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. په دې لړ کې د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د قتل په جرم کې سزا شوې دوه، د جنګ زلې په جیل کې درې، په ملتان کې دوه، په میاوالي او فیصل آباد کې یو، او په کراچۍ کې دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پاکستاني حکومت د 13 کالونو د عامو کسانو د پانسۍ په سزاګانو لګولې پابندي ختم کړه. د دې نه مخکې یوازې ترهګرو ته د پانسۍ په سزاګانو ورکول پابندی ختم شوی و. راپورونه وایي چې دا مهال د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې 7000 داسې کسان دي چې ورته په تیرو وختونو کې عدالتونو د پانسۍ سزاګانې اورولې دي. د بلوچستان اسمبلی د لاهور د بمی چودنو پر ضد یو مزمتی قرارداد منظور کړی. په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی د دوشنبه په مازیګرنۍ غونډه کې د لاهور په کلیسا او د بریدونو پر ضد مزمتی قرارداد منظور کړی شو او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په دې بریدونو کې ککړ کسانو ته سزا ورکړل شي. په دې قرارداد کې د هغو دوو کسانو د وژنې هم غندنه وشوه چې په لاهور کې تر بریدونو وروسته عیسویانو ژوندي سوځولي وو. له دې سره د کوټې په ښار کې په سلګونو عیسویانو هم د لاهور د بریدونو پر ضد احتجاج کړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلوچستان د صحت وزارت وایي چې په یاد صبح کې یو بل د پولیو تشخیص شوی ماشوم مریض شناخت شوی. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د صحت وزیر احمد بلوس په یاد صبح کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه وویل.
ریڈ زون جو کوئٹا جو بلاک ہے
پدی ریڈ زون کے دا کوٹے پشمل کچلاغ پشین کلا عبداللہ کلا سیف اللہ او بادینی سیمری او پدی کے بیا پشتون آباد ہر سیمد چیر چی ہر میاشت موج لنالیو چھ ماحولیاتی نمونی اخلو پہ ہا کے ہم ترٹولو زیات ہمدا دا پولیو وائرس وی
سیوریج کے پانی میں.
تېره ورځ پاکستان په ټول هیواد کې دغه ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل کړی چې پکې به 15 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن پر ضد ساسکي ورکړل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی استازي ویلي دي چې په دې نږدو کې د خبرو شو راپورونو څرګندېږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله افغانستان ته ورغلې ده. د ملګرو ملتونو دغه استازي نیکولس هیسم دا خبرې تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په خپله وینا کې وکړې. ښاغلي هیسم زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د میشن د جایزې تر مخه یادې وسلواله ډلې تر دا مهال په افغانستان کې خپلې جرې مضبوطې کړې نه دي، خو د ده په خبره دغه ډله دا توان لري چې هغو وسلوالو او بیلو شو ډلو ته یو نایم البدل ورکړي چې هغوی پرې کیا کولی شي. د راپورونو لمخه په عراقی خار تکرید کې روانو جګړو لامل د پخوانی عراقی ډیکټیټر صدام حسین مقبره په مکمل توګه ورانه شوې ده. د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس لخوا په یو جوړ شوي ویډیو کې خبردل شوی چې په علاوجه کلی کې د صدام حسین د مقبرې یوازې یو څو ستنې ولاړې پاتې دي. د تکرید خار نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بې دخلۍ په موخه عراقي ځواکونه او د ایران لخوا ملاتړ کوونکي شیعه جنګیالي د یادې ډلې سره په جګړه بوخت دي. عراقي چارواکي وایي چې په یاد خار کې اسلامي دولت وسلواله ډله له هرې خوا محاصره شوې او د خار د مرکزي سیمې یو څو ضلعو کې راګیره شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا او نورو لویو طاقتورو هیوادونو سره د دغه هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه یوې دوامداره لوسنامې ته د رسیدو پر مخ کې اوس هم ډیر دردونه دي. ښاغلي ظریف دا خبرې تېره ورځ د سویټزرلینډ په لوزان ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو اترو وروسته وکړې. هغه وویل چې په دې لړ کې موږ یو حل پورې رسیدلی یو، خو اوس هم د دغه حل په څو ساحو کې دردونه لرو. د ښاغلي ظریف په خبره جان کیری سره د خبرو اترو وروسته ایراني وفد د یورپي هیوادونو وزیرانو سره د خبرو اترو په مخه برسلز ته روان شوی دی. د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویل شوی دی چې ایران به ضروري او سخت اقدامات ځکه کوي چې د دغه هیواد د ایټمي پروګرام په اړه کومې پاتې مهمې اندېښنې دي هغې ته ځواب وویل شي. او وروستۍ خبر دا چې د شام ولایت مشر بشار الاسد نن وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورشتو سرګندونو ورشتو د امریکا اقداماتو ته سترګې په لاره دي. جان کیری دا منلی چې په شام کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ضروری ده چې له دمشق سره خبرې وشي. اسد د ایران یو ټلویزیون ته په خبرو کې چې د شام دولتي ټلویزیون هم خبرې کړې ویل و موږ تر اوسه دغو سرګندونو ته غوږ یو او اقداماتو ته منتظر یو چې ورشتو به پریکړه وکړو. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د رواني خبرونې زری مهم راپورونه دادی. چودری نثار وایي په لاهور کې د سویانو لخوا دوه کسان سوځول یو غیر انساني عمل و.
یہ انتہائی قابل نفرت.
په بلوچستان کې د پولیو ناروغي ولې په زیاتې دوه د یادې صوبې د صحت وزیر وایي
ریډ زون جو ہے کوئٹا جو بلاک
ہے. او د آرمی پبلکس کول د وجل شو ماشومانو د کورنو مشران وای
مونږه د پاکستان هر یو بچی سیف غواړو چې هغه سهار سکول لزی چې کم از کم ماخه مور دا بوریډنی دا غي ته تکلیف نه چې د ما بچی وسنګ راځي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کول آسان کار نه دی. وسلوال اوس آسان اهداف په نښه کولو کوشش کوي، کوم چې د دې خبرې دلیل دی چې وسلوال کمزوري شوي دي. چودری نثار په وینا چې تېر ورځ پیښه کې راپارېدلو خلکو قانون خپل لاس کې اخیستی دی او دا ښایي چې د وسلوالو ایجنډا باندې خلکو عمل وکړو. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکاري رابع اکرم خان دا رپورټ.
د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې د لاهور د یوهنا آباد سانحه یو غیر انساني فعل او د ترهګرۍ بدترینه مثال دی. نن د داخله چارو لپاره جوړی شوې د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د خطاب په وخت داخله چارو وزیر وویل چې وسراوال پاکستانی قوم خپلو کې جنگول غواړي او د یوهنا آباد په خورستو چې راپاره درو خلکو سرنګ قانون په لاس کې واخستو خای دوی د وسراوالو په ایجنډا عمل وکړو.
یی انتهایی قابل نفرت او
چرته چې دا یو اړخته د نفرت او مذمت ور پیښه دا نو هلته بل اړخته خلکو قانون خپل لاس کې واخستو هغه هم د وسلوالو ایجنډا مخ په وړاندې کړه. زه بیا بیا دا وایم چې موږ لا په دې پوهیدل پکار دي چې تر هغهري خلاف جنگ کول اسانه خبره نه ده. دا جنگ په پاکستان د تیرو دیار لسو کلو راهسې مسلط دی. نو زه اپیل کوم چې کله هم سپی خکېږي نو قومي املاکو ته نقصان ورکولو په ځای د تر هغهري خلاف د عزم او اتحاد پیغام مخې ته راتلل پکار دي.
برخو د بشري حقوقو کارپوهانو د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې قانون خپل لاس کې اخسل نه دی پکار. د دې لپاره پاکستان خپل نظام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د یو چا ژوند په دې طریقه ختمول د مزمت وړ خبره ده، باید چې داسې عمل نه ډډه وکړی شي. دا وایي داسې نه دي کول پکار که هغه څومره ډېر اشتعال هم نه وي. چاته هم دا حق حاصل نه دی چې هغه قانون خپل لاس کې واخلي. که تاسو وګورئ نو دې پیښې نه ظاهریږي چې خلکو ته په پولیسو او عدالت اعتماد نشته، او په خاص توګه په پولیسو. خو د خلکو لخوا دا یو ډېر د افسوس وړ رد عمل دی. هم د دې ترڅنګ د بشري حقوقو یو بل کارپوه انصار بنی وایي چې په دې وروستو کې پاکستان کې قانون په لاس کې د اخستو پیښې زیاتې شوې دي.
دی پیخه کې دو سوالونه پیدا کیږي. یو دا چې آیا دا کسان چې پولیسو نیولی وو واقعی دا مشکوک وو او کنه. دویمه دا ممکن وا چې دا کسان یې د شک په بنیاد نیولی وو او دا بیګونه وو، خو په کومه طریقه چې دوی وجل شو نو دا یو سنگینه پیخه ده. او زه ګڼم چې ویډیوګانو کې دی د دې کسانو د وجلو ککړ خلک وکتل شي او ورته د سزا ورکړي شي، نو هله موږ دا صورتحال سنبالولی شو.
یعنی 13 ورځې لاهور د یوهن آباد پیخې وروسته راپارېدلو خلکو دو مشکوک کسان اول وژلی او بیا یې په اور سوځولی وو.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان رسپانې په لاهور کې د عیسویانو په کلیسا د بمیر بت پاړه اداریه خپره کړې. لیکي دغه پیښې په رد عمل کې قهرجنو مظاهرونو دوه تنه وژلي او دا رویه د ترهګرۍ خلاف د ریاستي کاروایانو د ناکامۍ څرګندونه کوي. د دې لیکنې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د تیر اتوار په ورځ په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساو بمی برید لږ تر لږه 15 کسان وجلی او خواوشا 50 کسان جوبل کړي، چې پر خلاف یې د لاهور نه علاوه د هیواد په ځینې نورو ښارونو کې هم مظاهره شوې دي. ډان رسپانه لیکي که څه هم دغه پیښه ډیره ناوړه ده، خو د دې په نتیجه کې د پرتشدد مظاهرینو لخوا د دوه مشکوکو کسانو وجنه څرګندوي چې د ترهګرۍ خلاف د ریاستي اقداماتو نه خلک مطمئن نه دي، او له دې وجې قانون په خپلو لاسو کې د اخیستلو پیښه رامنځته کیږي او دا راز په ټولنه کې د تشدد رویه سیوا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې اقلیتونه او یا نور فرقې په مظاهرو لاس پورې کوي او تشدد اختیار کړي، نو د دې معنی دا ده چې د دوی برداشت ختم شوی او د مایوسۍ انتها ته رسیدلی دی. په داسې حال کې د ریاست ذمہواري جوړیږي چې د ولس اعتماد بحال کړي او دوی د اندېښنو نه بهر کړي. که نوي نو دغه راز ناوړه رد عمل به مخې ته راځي. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې اکثر امنیتي ادارې وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له وجې د فشار لاندې دي او ځکه دغه ډول بریدونه کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې ورستیو کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو په تحریک طالبان کې یو ځای کېدل هم څرګندوي چې پوځي عملیاتو وسلوال اغیزمن کړي دي. ډان ورځپاڼه خپله د اداریه کې زیاتوي چې وسلوالو بریدونو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې کله وسلوالو ډلو ته په امنیتي ادارو د بریدونو موقع په لاس نه ورځي، نو بیا په عبادت ځایونو او بازارونو حمله کوي. خو بیا هم ولس د ریاستي ادارو نه د دې پوښتنې حق لري چې ولې د وسلوالو د برید کولو قوت په ختمولو کې ناکام دي او د دې ډول بریدونو مخنیوی نه کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د دغه خار پولیس وایي چې دغلته کې د دوی چې کوم عملیات شروع کړي دي، په دې لړ کې دوی په بیلابیلو سیمو کې چاپې وهلې او په دغه لړ کې د دوی ډېرو خلکو سره انختی شوي دي. په دې کې شپږ کسان وژل شوي. ظفر کریمی په نور تفصیل لا کوي.
په کراچۍ کې چونکې د تیر یو نیم کال راسې د لټون عملیات روان دي. د تیر چهارشنبه په ورځ دغه عملیاتو په ترڅ کې د انکریم ګوند په مرکز نه انجیرو باندې هم چاپوال شوی و. هلته د پولیسو په وینا ځینې وسلې او ځینې مشکو کسان نیول شوي وو. د دې ترڅنګ د کراچۍ په مختلفو برخو کې د اپریشن دغه مرحله چې ده دا ډېره تیزه شوې ده. د کراچۍ په مختلفو ښارونو کې پولیس او رینجر هم په نظر راځي. دوی بیګا د کراچۍ کم ډېره یو دغه غوندې علاقه وه چېرته به ډېر خلک نه شو ورتللې. یاري علاقه دغلته د پولیسو او د دغه ځای چې کوم ګینګ وار دي یا د بدماشانو کوم ډلې دي د هغې ترمنځ نښتي شوې دي. او پولیس دا دعوه کوي چې په دې نښتو کې دوی 15 د ګینګ وار کوم کسان چې دي هغه وژلي دي. د دې نه علاوه د کراچۍ د پښتنو په علاقه قائد آباد کې مجید کالونی کې هم د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ مبینا خطه شوې ده چې د دغه سیمې د ایس ایچ او امان الله مروت سره زما خبرې وشوه. هغه وایي چې په دې کې دوی یو تن چې دی هغه وژلی دی. نو بیګا چې په کراچۍ کې کمې وژنې رامنځته شوې دي، په دې کې ټوټل شپږ کسان چې دي هغه د پولیسو سره په مبینا خطو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ظفر کریمی و چې د کراچۍ نه تفصیل وړاندې کولو چې د غلطکې تیره شپه د پولیسو سره په نښتو کې شپږ کسان وژل شوي. او اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د پاکستان د پنجاب او سند صوبې په بیلابیلو جیلونو کې تیره شپه او نن سهار دولسو سزا شو د وجونو په تور ککړو مجرمانو سزا شو ته د پانسی سزا ورکړل شوې ده. په دې اړه تفصیل احمد الله ناورو.
نن سحر د پاکستان په شپږ مختلفو خارونو کراچۍ، ملتان، فیصل آباد، جنگ، گوجراوالا او پینډی او میاوالی په جیلونو کې دولس کم قیدیان چې مجرمان هغه ته پانسی ورکړل شول او یو تن چې کومو د هغه پانسی ورکول نه وړاندې د دوانو فریقینو ترمنځ د سوله کې دوه وروسته د هغه پانسی چې کومو وزنډول شول. کوم د سرکاري دغه نه چې موږ ته اطلاعات ترلاسه شوي دي نو د هغه مطابق دوه کسانو ته په سند صوبې په کراچۍ کې پانسی ورکړل شول او باقي لس مجرمان چې کومو دوی د پنجاب صوبې په مختلف چما کم خارونو یاد کړل د دې خارونو په جیلونو کې چې کومو پانسی ورکړل شوی و په دې کې ټول نه زیات چې کوم کسانو هغه په جنگ کې درې کسانو ته پانسی ورکړل شول. دغه شان په میاوالی کې او په پینډۍ په اډیاله جیل کې دوه دوه قیدیان چې کوم هغه ته نن سهار پانسی ورکړل شول. د پاکستان داخله وزارت چې کوم هغه د رواني میاشتې په لسمه نیټه باندې د څلور ورځې صبح ته د نوټیفیکیشن جاری کړی او ویلی وو چې څومره هم د مرګ سزا کوم کوم مجرمانو ته ورکړل شوې ده نو د قانون مطابق د هغه په سزاګانو باندې عمل درآمد چې کوم دی هغه شروع کړل شي. مدغه شند دغه نوټیفیکیشن ورستو په یو ورځ باندې په پاکستان کې دولس کم کسان چې هغه ته سزاګانی ورکړل شول او دغه شند 2014 کال په دسمبر میاشت کې شکل په آرمی پبلک سکول باندې تر هغه ورو لخوا برید وکړل شو نو هغه ورستو سزاګانو چې کوم عمل درآمد نو هغه د حکم چې کوم هغه ورکړل شو او په مرګ په سزاګانو باندې چې کوم دغه هغه د پاکستان مخکینی صدر آصف علي زرداری په 2008 کال کې شکل هغه د ملک صدر جوړ چوند هغه ورستو په دې باندې بندیز ولګو.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ته خبرونه په دې برخه کې ورو بلوچستان ته د بلوچستان په دغه د بلوچستان په کوټه ښار کې د صحت وزارت وای چې د غلط کې د پولیو یو تشخیص شوی مریض شناخت شوی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار خدای نور ناصر د صحت د وزارت سره خبري کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بلوچستان د سیاحت څنګ له خبر پانه سره سم د کوټې د پښتون آباد سیمه د درې میاشتو یو ماشوم چې عبدالرحمن نومیږي پکې د دوشنبه په ورځ د پولیو وایرس او تصدیق شوی چې ورسره په بلوچستان کې په 2015 میاسي کال کې د ګزړن وهلو ماشومان شمیر درې ته ورسید. د بلوچستان د سیاحت څنګ وزیر رحمت بلوچ وایي د پولیو کې سونه په هغو سیمو کې رامست کیږي چې د په خبره د سیاحت نړیوالې ادارې ریډ زون ګرځولې دي.
ریډ زون جوې کوټا جو بلاک
په دې ریډ زون کې د کوټه په شمول کوچلاخ، پښین، کلا عبدالله، کلا سیف الله او بادینی سیمې دي. او په دې کې بیا پښتون آباد هغه سیمه ده چې هر میاشت موږ له نالیو څخه ماحولیاتي نمونی اخلو. په هغه کې هم تر ټولو زیات همدا د پولیو وایرس وي. د بلوچستان د سیاحت د څنګ وزیر رحمت بلوچ وایي له دې سره چې د صوبې په اکثره سیمو کې یو امنیتي وضع ښه نه ده خو له هغه باوجود یې کارکوونکو شپه او ورځ یې وکړې او هڅه کوي چې د صوبې د راتلونکي نسل آینده روښانه کړي. موږ تل په خطر کې یو. تیر اونۍ هم یوازې په کوټه کې درې ځای داسې سوي چیرې چې وسلوال زموږ د پولیو په ښځینه کارکونکو پسې سوي وو او په یو ځای کې خو یو کارکونکو په موټر سایکل هم وهلې وو او لږ ټپي سوي هم وو. لکن چې کله بیا د دوی محافظان ور رسیدلی وو نو هغوی منډکړه. د ویل ورده چې پارمان کال کې په کوټه کې همدا د پولیو یا ګزړن لمړنۍ کیس دی او تر دې وړاندې دوه ماشومان په لورلایي او کل عبدالله سیمو کې د تل لپاره مایوب سوي. د بلوچستان له دې درې کیسونو سره په پاکستان کې پارمان کال کې د ګزړن وهلو ماشومانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا پنځلس زره اووه سوه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومانو میندو او پلارانو د حکومت او پور نه غوښتنه کړې ده چې دوی سره تر اوسه شوی پلټنې دې شریک کړې شي او چې کوم خلک په دغه پیښه کې ککړو او بل دا چې د دوی بچو ته دې لوی پوځي اعزازات ورکړل شي. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر احمد جان ناورو.
پیښور پریس کلب کې د شهید او غازی فورم په نوم په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومانو مور پلارانو تنظیم د حکومت او پوځ نه غوښتنه وکړه چې تر اوسه څومره پلټنې شوې دي هغه د دوی سره شریکې کړي او چې کوم عناصر که هغه ملکی او که بهر ملکی په دغه پیښه کې ککړ وو دوی ته دې په ډاګه کړي شي. په دغه سکول کې شهید شوی د یو ماشوم پلار اجون خان وکیل په دې حقله مشال لیډو ته وایي،
مونږ د پاکستان هر یو بچی سیف غواړو چې هغه سهار سکول لزی چې کم از کم ماښام مور دا ورېډنی دا غیته تکلیف نه چې دما بچي وسنګ راځي. مونږ په پاکستان کې چې کوم دا سونه دهشتګردي چې دا ختمول غواړو، کاغذ د ډیپارټمنټل دهشتګردي او کاغذ بیرونی ان دهشتګردي او د خپل بچو د پاره چې کوم یو ترانسپیرنت جوډیشل انکوایري چې کم از کم هغه خلک مونږ ته پګوت شي چې هغه کې د مونږ د پاکستان کم پل خلک پکې شامل دي چې په کوم ادارې پکې شامل دي چې کم تر څو پورې هغه ته سزا نه ملو شي دا مونږ زمونږ چې کوم دانه شي صفه کې دي.
د شهید شوی د یو بل ماشوم پلار امین خان ویل چې د دوی بچو کومه قرباني ورکړه ده باید دوی ته غټ پوزي اعزاز ورکړي شي.
اعزازات خو د تغ ما شجاعت اعلان کړی دی کنه، د تغ ما شجاعت خو لوېست ون ده سیون کیټګریز دي کنه، لوېست ون دوله ورکړي غیر معمولی بچیانو غیر معمولی واقعیا دي او غیر معمولی ولا اعزاز پکار دي. مونږ سره کور کمانډر صاحب سره مدامټینګ کړي او چې یارا نشان حیدر خو غوي چې لیګل هرډل دي مونږ ورته ایکویلنت خو کم اس کم کې کنه نو غي باندې غي ریسپانس پازیټیو نه دي ان کړي اولې سره مونږ سټیسفاید نه یو شیرینګ نشته مو سره بالکل.
په دغه سکول کې وجل شوی د ماشومان استاد سیدا خټک پلار وایي چې تر اوسه پورې څومره پلټنې شوې دي دوی ترنا مطمئن نه دي او باید دوی ته هر سیس په ډاګه کړي.
په دې جمعنګ ته 153 لا شونا د شهدا راکړل د دې مو یو دهشتګرد لاش خو خیله و چې دا دهشتګرد دی نو خو یو نه دهشتګرد وری دو نه مو یو د دهشتګرد لاش وری دو اخر دې کړي څه دي په آرمی پبلک سکول کې.
په دې مقدغه والدینو تنظیم دړک وکړه کچری حکومت 40 غنټو کې د دې غختنې سر ته ونرسولې نو دوی به په 19 نیټه په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي ناشته وکړي.
دا هر سنه مونږ دې خلکو مونږ ریجیکټ کوو مونږ ته مطمئن نشو نو شکر دې مونږ سره یو نه شته او مونږ به یو نه ته زو به یو نه ته به مونږ خپل ډیماند کوو چې دا غدغه ډیماند دا مونږ ته تاسو کوي.
د پامول دا چرته ماشومانو مور پلارانو ته پاکستان صدر لخوا دغه ماشومانو او پدې کې د وجل شوی عملی لپاره اعلان کړی شوی سیول اوارد مسترد کړو او غوښتنه وکړه چې دوی بچو ته عملی ترې پوزي اعزاز ورکړي شي او دغه رنګ هر کال د 14 دسمبر په ټول ملک کې عام چټي هم اعلان. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال لیڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال لیڈیو تا وگئی. په کورمه قبایلی سیمه کې د مناتو سیمې اوسیدونکو وایي په سیمه کې یوازینی سرکاري سکول شاوخوا درې کاله وړاندې له وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوی دی خو لا تر دې دمه یې بیا نه دی جوړ کړی. اوسیدونکو وایي چارواکو ته پکار دي چې دې سکول ته پاملرنه وکړي او زر تر زره یې جوړ کړي. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د مناتو سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې یوازنی سرکاري سکول شاوخوا درې کاله وړاندې له وسلوالو طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ شوی دی خو لا تر دې دمه بیا نه دی جوړ کړی. اوسیدونکو په خبره په دې سکول کې د استادانو لپاره یو هاسټل جوړ شوی و چې هغه هم په دې کې په مکمله توګه تباه شوی دی. په سیمه کې د سرکاري سکول یو استاد چې غزنی ګل نومیږي مشال لډیو ته وایي تر لسمه پورې د هلکانو په دغه سکول کې ماشومان د شنه اسمان لاندې سبق ویلو ته مجبور دي.
په حیثیت یو استاد بچی خو مخکې نه ډېر د پرېشن وجنه ډېر متاثر شوی چغونه کلمکاني کړی و او سکول ورسره به ممای استادانو هاسټل د مکمل طور باندې تبومل یمیټ شوی دی.
سبق وای ابراہیم پنامہ دسیمی اوسیدون کے مشال لوڈیو تا وای نن سبا د تعلیم ډیر اهمیت ته او غواړو چې زمونږ ماشومان زده کړي وکړي. د زیاتوی چارواکو ته پکار دی چې د سکول ته پاملرنه وکړي او زر تر زره جوړ کړي.
اوس بس بچی ټینټونی کې نو سی به ټینټونه سروي دي بہت برانه کی تکلیف مصیبت ډیر وی تا لکه اوس تاسو تکلیف مشین ته تکلیف نی.
په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2010 کال کې شروع شوی و چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په سیمه کې د تعلیم محکمې او چارواکي مجید ګل مشال لوډیو توای په کوزي او منځنی کورما کې اویاو نزیات سرکاري سکولونه دي چې هغه په مختلفو پیښو کې اړنګ شوی دي. دی وای په پیښو کې اړنګ شوی زیاتره سکولونه داسې دي چې د هغو په بیا جوړولو باندې کار روان دی. دی زیاته وی د منتو دغه سکول به هم جوړولی شي. تعلیم محکمې تر مخه په کورم ایجنسی کې شاوخوا 550 تعلیمي ادارې دي چې پکې تر 8000 پورې زنانه او لکان زده کوونکي تعلیم حاصلوي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال ریڈیو تک ہوگی. تیر ماخام د افغانستان په هلمند کې ځانمرګي برید پولیسو او ملکی کسانو ته مرګ جوړ لاواړه ولا د هلمند امنیه قومندان ویلي ځانمرګي برید کوونکي وختل لشکرګاه ته ننوځي خو د پولیسو له لورې مخه ونیول شوه. په دې اړه نور تفصیل د الیاس دایی په دې راپورټ کې اورو.
دغه برید لشکرګاه ته چیرمه د کندهار لشکرګاه پر لوی لار د پولیسو د روزنې مرکز ته نږدې د پولیسو د تلاشي پر لومړی ځنځیر رامنځته شوی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل تر برید څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته وویل ځانمرګي چې په چاودېدونکو توکو بار موټر کې ناستو غوښتل لشکرګاه ته ننوځي خو د پولیسو لخوا تر درول کېدو وروسته ځان ته چاودنه ورکړه. یو پولیس یې وواژه او درې نور پولیس او درې ملکي کسان ټپیان کړل.
والی پجنجر کے تلاشی پوسٹ کے دی ہلمند باتور بچارو وہ کمرے سے دام موٹر توقف کی تو پیسے رانے سے نشل گیا تھا نو دشمن پتی بانی پوچھتا سی انور دی تاک دی امکانات نستا نو آمغ جنجر بانی انتجارو کو موٹر متاسفانه چې موږ یو سرتیری چې هغه د دې موټر مخنی ولی واغ په شاده سره ده.
کومندان ول لشکرګاه شهر ته پر غزیدل لار د تلاشی او څار تدابیر سخت کړی دا وسلوال نسی کولای د خپل برډونو او موخو د پر شهر ته ننوځي. په عین حال کې د لشکرګاه شهر د اجر مرستو روختون یو ډاکټر د نوم نشودلو په شرط ازادي رډو ټول تر ځانمرګ برډو وروسته څلور مړي چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول او څلور هم ټپیان چې دوه پولیس او دوه ملکی کسان ول دوی ترا وړي دي. سرچینې ول په ټپیان کې دوه ماشومان یو شزه او یو د پاخو مرکزان دي. عین شاهدان وای په د ځانمرګ برید کې مړه او ژوبل کسان د وی کورنۍ دي چې د ځانمرګ برید پر مهال د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. تیرونی هم د لشکرګاډوند د بولان په سیمه کې د ځانمرګ برید لامل چې د تلاشی پر یو پوسټ تر سره 15 کسان ته تلپات ووښتل چې و ملکی کسان وژل شول. څلور پولیس او څلور وشت ملکی کسان ټپیان کړل. د یادونه ده چې د دې برید پر لا تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل د رضوان مراد ناورو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. نیکولاس هیسم وای په افغانستان کې د داعش د ظرفیت په مقایسه د وسلوالو د یوځای او منظم کولو لپاره د دې ډلې توانمندي د پام وړ ده. رویټرز خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې د ګوتو شمیر طالب قمندانانو له داعش سره بیعت کړی دی او یو شمیر نور وسلوال هم شته چې غواړي له دې ډلې سره یو ځای شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې له داعش سره د یو ځای کېدو او له دې ډلې څخه د پراخ او سیستماتیک ملاتړ هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش په نامه وسلوالو د فعالیت په اړه رپورټونه خپرېږي. خو لوړ رتبه مقامات او د پوځي چارو کارپوهان وایي چې یو شمېر پخوانیو قوماندانانو او له طالبانو څخه جلا شوو وسلوالو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او د داعش په نامه فعالیت کوي. ملګری ملتونه په داسې وخت کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو موضوع نن سبا زیاته مطرح ده. افغان حکومت وایي دا خبرې به ډېر شر پیل شي، خو دا لا نه ده روښانه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به کله او چیرته ترسره کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کی پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر ورځ ویلي دي چې د لاهور په یوهان آباد کې په دوو کلیساګانو ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ یو غیر انساني عمل دی. ښاغلي چودھری زیاته کړه چې وسلوال د کوس هم د مایوسۍ ښکار شوي چې د هغوی پر ضد عملیات ډېر په توندۍ سره روان دي. د پاکستان د پنجاب او سندھ صوبې په بېلابېلو جیلونو کې تېره شپه او نن سهار د وژنو په تورونو ککړو دولسو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. په دې لړ کې د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د قتل په جرم کې سزا شوي دوه، د جنگ دلی په جیل کې دریو، په ملتان کې دوه، په میاوالي او فیصل آباد کې یو یو، او په کراچۍ کې دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی د لاهور د بمی چودنو پر ضد یو مزمتی قرارداد منظور کړی دی. د بلوچستان د صحت وزارت وایي چې په یاد صوبه کې یو بل د پولیو تشخیص شوی ماشوم مریض شناخت شوی دی. تېر ورځ پاکستان په ټول هیواد کې د دغه ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل کړی دی چې پکې به 15 میلیونه ماشومانو ته د ګودن پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی استازي ویلي چې په دې نږدو کې د خبرو شو راپورونو نه څرګندېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله افغانستان ته ورغلې ده. د ملګرو ملتونو دغه استازي نیکولس هیس هم دا خبرې تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په خپله وینا کې وکړې. د راپورونو له مخه په عراقي ښار تکریت کې د روانو جګړو له امله د پخواني عراقي ډیکټیټر صدام حسین مقبره په مکمله توګه ورانه شوې ده. د ایسوسییټډ پریس خبري اجنس صفحه په یو جوړه شوې ویډیو کې خبردل شوې چې په علاوجا کلي کې د صدام حسین د مقبرې یوازې یو څو ستنې ولاړې پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د امریکا او نورو لویو طاقتورو هیوادونو سره د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې دوامداره لازمې ته د رسیدو پر مخ کې اوس هم ډېر درزونه دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونو لنډیز مو واوریدو. اوس درته وړاندې کوو د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپاړو ادارې چې زمونږ همکارا رابیا اکرم خان در اوري.
اکسپرس ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي د اتوار په ورځ سلاهور یوهان آباد په دوه ګرجو د خودکش حملو نه پس غونډ ملک عیسایانو د مظاهرو او احتجاج سلسله شروع کړې ده. د ادارې په وینا په دې سانحه غونډ ملک مذمت کوي پورم نه احتجاج د عیسایي برادرۍ حق دی، خو که هغې قومي او ولسي املاکو ته نقصان رسوي نو دې نه به د هغې په حمایت کې د ولس همدردیانې پس منظر کې لاړې شي. ادارې مخکې لیکي د عیسایي برادرۍ مشرانو ته مشتعل مظاهرین پویه کول پکار دي او حکومت له هم د عیسایي برادرۍ شهران په مدد مظاهرین کنټرولولو کوشش پکار دی. ادارې لیکي دا افسوسناک صورتحال هم مخې ته راغلی دی چې حکومت له اړخه مظاهرینو باندې قابو موندلو لپاره سیکوټلی پالیسي نه ده خپله کړې شوې. حکومت له به په دې اړه یو واضحه پالیسي خپلول وي چې پولیس او انتظامیه مظاهرینو باندې قابو موندلی شي. ادارې وایي پاکستان کې اوسیدونکي اقلیتونه یو مخصوص ایجنډې تر لاندې په نښه جوړول کیږي، خو په ولسي سطح د دې خلاف څه قسمه نفرت نشته. دوی همیشه پورم نه وي او ملکي ترقۍ کې د دې کردار نه کار نشي کېدی. بای چې دوی پورم نه احتجاج وکړي ځکه چې تدبر سره د وسلوالو عزائم ناکامه جوړول کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي د یو اوږد انتظار نه پس شروع شوې ده. د واپسۍ دا لمحه به یقینا کډوالو لپاره د اطمینان وړ وي. ادارې وایي خپلو علاقو ته واپسۍ لپاره که چېرته دوی به خوشاله وي نو هلته د ویجاړ کورونو د بیا آبادکارۍ ضرورت او ژوند په معمول راوستلو لپاره به ورته وخت پکار وي. ادارې زیاتوي د متاثرینو سره خپل کورونو ته بسی کافی نه ده، ژوند او کاروبار لپاره به ورته وسایل هم پکار وي. ادارې لیکي دا ټول مشکلات یو اړخ ته خو د اطمینان وړ خبره دا ده چې فوج وزیرستان یو محفوظه علاقه جوړه کړه، باید چې اولس د امن لپاره اوس خیال وساتي. ادارې په وینا د اولس همدرد او محافظ ریاست وي او د اولس ذمېواري د قانون احترام او پر ریاستي قوانین عمل درآمد نه په علاقه کې امن په ځای کېدای شي او داسې حکومت د اولس خیر ښېګڼې لپاره اقدامات هم چتولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپلې ولیکنه کې د پاکستان په لاهور ښار کې د عیسویانو پر عبادت ځایونو د ورستو ځانمرګیو بریدونو او هم له امریکا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د پیسو د نړۍ د تروریستي ډلو لاسو ته د ورتو په څیر موضوعات راغیستي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچاورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د لاهور د پولیسو په حواله ویل شوی چې دوه تنو وسلوالو غوښتل د یاد ښار په هغه سیمه کې چې یو د پام وړ شمېر عیسایان ژوند پکې کوي دوه بیلابیلو کلیساو ته ونونوځي او ځانونه پکې والوسوي. خو د لیکنې تر مخه د عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه او وسلوالو د کلیساو مخې ته ځانمرګي بریدونه وکړل. په دغو حملو کې پر انساني تلفاتو سربیره د کلیسا او ودانیو ته چې په پاکستان کې د عیسایانو له مرکزي کلیسا سره مربوط دي هم نقصان ورسید. له دغو بریدونو وروسته د لاهور عیسایانو له غوسې ډک خبرګون وخود، لارو ته ووتل، ټرافیک یې جام کړل او د ودانیو ښیښې یې ماتې کړې. مظاهرچیانو د دغو حملو دوه تنه مشکوک منتظمین ونیول، وې ډبول او وروسته یې په اور وسوځول. عیسویان د پاکستان د نفوسو د یو نه واخلي تر 2% پورې جوړوي، خو لیکنه د څیړونکو په حواله وایي چې په لاهور ښار کې بیا آبادی 10% ته رسیدلې. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې میشت اکثره عیسویان بې سواد دي، په زړو او چټلو کورونو کې اوسیږي او زیاتره د لاس مزدوري کوي. دوی په پرله پسې توګه د تروریستي بریدونو ښکار کیږي. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د پېښور پر یوې کلیسا شوي ځانمرګي برید کې 80 کسان وژل شوي ول. په لیکنه کې په لاهور ښار کې د عیسویانو د حقونو د یو فعال پیټر جیکب خبر راغستل شوی چې ویلي دي پاکستانی عیسویان داسې انګیري چې ګنې د 90% مسلمانانو له دغه هیواد څخه دوی په لوی لاس بهر ته ایستل کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارو مامورین بیا وایي وسلوال غواړي پر مذهبي لګکیو د حملو په ترڅ کې د دې هیواد پوځ له هغه ملاتړ څخه محرومه کړي چې پاکستانی ولس ورته د وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره ورکړی دی. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په یوه لیکنه کې د القاعده له بند څخه د یو افغان ډیپلومیټ د خلاصولو په بدل کې دغه ډلې ته د پیسو ورکولو د یو تړون یادونه کړې. د 5 ملیونو ډالرو دغه معامله چې د 2010 کال په پسرلي کې د افغان چارواکو لخوا له القاعده سره وشوه، جګپوړو امنیتي چارواکو د دغه رقم ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړې. دوی اول د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے هغه پټ فنډ ته چې هر میاشت به ترې د کابل ولسمشري زماڼۍ ته پیسې ورکول کېدې مراجعه وکړه. لیکن په دغه معامله کې د خکیلو افغان چارواکو په حواله زیاتوي چې افغان حکومت د سی آی اے له دغه فنډ څخه 1 ملیون ډالر ترلاسه کړل. د پاتې 4 ملیونو ډالرو په ترلاسه کولو کې یو شمېر نورو هیوادونو له افغان حکومت سره مرستې وکړې او دغه راز ټول 15 ملیون ډالر القاعده ته ورکړل شول. لیکنه زیاتوي دا یو له هغو مثالونو څخه دی چې امریکا څنګه د څار د خپلو ناسمو پالیسیو له وجې اکثره خپلو سرسختو دښمنانو ته مالی ګټې رسولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په روس کې له دې هیواد سره د کریمیا د یو ځای کولو د لومړی کلیز لماندلو په مخه د یوې اونۍ مراسم پیل شوي. اخوا بیا اروپایي ټولنې په کریمیا کې د روس مخ په زیاتېدونکي پوځي حضور او په دغه ټاپو وزمه کې د بشري حقونو خراب حالت غندلی. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
له روسیې سره د کریمیا د الحاق د لومړۍ کلیزي مراسم د روسیې په ملي سرود سره پیل شول. دا مراسم په ټوله روسیه کې د دولتي ټلویزیون له لارې په مستقیم ډول خپاره شول. د کریمیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي اولیک بلاوینسف د دولتي شوراګانو مشرانو ته له روسیې سره د کریمیا د بیرته یوځای کېدو مبارکي وویله. بلاوینسف په خپلو څرګندونو کې له روسیې سره د کریمیا د الحاق په اړه د مسکو پر دې ادعا ټینګار وکړ چې مسکو د دې سیمې د خلکو د ژغورلو په هدف کریمیا د روسیې د فدراسیون برخه وګرځوله. لوی د نړۍ او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په قاطع اکثریت سره له روسیې سره د کریمیا الحاق او دغه ټاپو وزمې ته د روسیې ځواکونو استول غندلې دي.
اروپایي ټولنې تیر ورځ هم په یو بیان کې ټینګار کړی چې کریمیا به هیڅکله د روسیې د خاورې د یوې برخې په توګه ونه مني. له روسیې سره د کریمیا تر الحاق او په اوکراین کې د سیاسي بحران تر پراخېدو وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. امریکا او اروپایي ټولنې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو بندیزونه ولګول. د اوکراین په ختیځ کې د روانو جګړو له امله تر اوسه پورې شاوخوا شپږ زره کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د اوکراین ولسمشر او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که روسي پلو بلتون پال د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په عملي کولو کې پاتې راغلل نو پر روسیې به نور نړیوال بندیزونه هم ولګول شي. روسیه بیا په وار وار ویلي چې ماسکو نه د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله لري او نه هم له بلتون پالو پوځي ملاتړ کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې دا مهال په زرګونو افغان کډوال په پاکستان کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د ناروا سلوک سره مخ دي، خو اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان دواړه د دغو کډوالو د ستونزو څخه قابل قبول حل راوباسي. نور حال د یوې وړې دمې نه پس ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې د پاکستان نه د افغان کډوالو د ستنېدو موضوع راغستی دی. ولیکي چې د تورخم پولی نه اخوا افغان کډوال نظام الدین سره د خپلې کورنۍ د یو لسو غړو ولاړ دی او په جړغونې اواز کې ایجنس ته په دې تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې هغه او د هغه کورنۍ سره د پاکستاني پولیسو د سلوک په اړه ویل چې کله به هم په پاکستان کې کومه بمی چاودنه وشوه نو موږ افغانان به پولیسو ونیولو او د وهلو ټکولو سره سره به رانه په زرګونو روپۍ هم واغستې. خو اوس په دې خفه یم چې په افغانستان کې به زه څنګه د خپل بوډا مور او پلار او د دومره لویې کورنۍ خصمانه کوم. اجانس لیکي چې د نظام الدین غوندې 50,000 کورنۍ په پاکستان کې د پولیسو د ناروا سلوک له امله د روان کال د جنورۍ د میاشتې راهیسې د تورخم پولی نه افغانستان ته وړېدلې دي چې د انټرنیشنل مایګریشن ادارې د وینا تر مخه افغانستان ته د ورتلونکو کډوالو شمیره په روان کال کې د تیر کال په مقابله کې دو چنده شوې ده. د اجانس په خبره افغانستان ته د پاکستانی پولیس د ناروا سلوک له وجې د تونکو افغان کډوالو ماشومانو خپل دغه پلارنې هیواد مخکې هډولې دلینه وو. دا ډومبه ځل دی چې هغوی دغه خپل جنگزپیلی هیواد ته ستنېږي. د دغه ماشومانو ټول عمر په پاکستان کې تیر شوی او هم پاکستان خپل هیواد ګڼي. د اجانس په خبره د کډوالو د روانه ستونزه د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو لپاره ډیره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې نو خو افغانستان د دغو نوو کډوالو ستنېدو ته تیار دی او نه پاکستان. اوس دواړه هیوادونه په دې هڅو کې دي چې د دې شخړې څو قابل قبول حل راوباسي.
یالو خزو د ژوند د ولاست راوړنو په اړه ځانګړیش باندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. په دې بدی برخه کې ورجو افغانستان ته د کرکټ په نړیوال کپ کې د افغانستان لوبډلې برخه اخیستې و. دا ډومبه ځل و چې د افغانستان لوبډلې په دغه نړیوالو مقابلو کې برخه اخیستې. دغه د کرکټ لوبډله اوس کابل ته راستنه شوې. په دې اړه باندې زموږ د همکار دا راپورټ اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې لوبیدو وروسته په داسې حال کې هیواد ته راستون شو چې دا جام یې په خپل ګډون د افغانانو لپاره جالب کړی و. دا ټیم چې د دوشنبه په ورځ هیواد ته راستون شو، د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ بورډ د چارواکو او د کرکټ د لسګونو مینوالو لخوا هرکلی وشو او ځینو مینوالو خو ورته په اتڼونو خزانونه ستړي کړل. د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د رسنیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم دوی د غوره سیالیو تیاری درلود، خو تر ډیره په دې سفر کې خپلو هیلو ته ونه رسیدو.
واقعاً چه ټول ټول ټورنمنٹ کې منګه سر کوم امید سره تللیو، سر کوم تیاری سره تللیو، منګه چې پرفارمنسونه کو خپل ځای ز کپتان ز خپل پرفارمنس نه بخښې نه خوشاله. څنګه چې منګه بیټینګ په ټول ټورنمنٹ کې خلاف منګه صرف بولینګ او فیلډینګ ډیر خو چې نړیوال هم خو کې ډیر تفسیر وکړي.
د افغانستان د سپورت په تاریخ کې د کرکټ ټیم لومړی ټیم وو چې نوم لرونکو یو ورځنیو سیالیو 2015 نړیوال جام کې ګډون وکړ. افغان کرکټ لوبډلې نږدې 500 ورځې وړاندې دا سفر پیل کړی وو او په دې سفر کې د نړۍ له مشهورو شپږو لوبډلو انګلستان، استرالیا، نیوزیلینډ، سکاټلینډ، سریلنکا او بنگلاديش سره په الف ګروپ کې د سیالیو میدان ته ښکته شو. افغان لوبډله په داسې حال کې په نړیوال جام کې د ښو سیالیو په نه کولو خفه ښکاري چې په نړیوال جام کې د څو ځله لوبیدلې سکاټلینډ په درجه کې مخکې او د یوې سیالۍ په ګډلو یې په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړی دی. له دې سره د افغانستان کرکټ بورډ وایي ټیم یې توانېدلی چې د نړیوالو له هیلو پورته سیالۍ ترسره کړي او ترې راضي دي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل، په نړیوال جام کې د انتخاب شوي لوبډلې په انتخاب کې دوی ځینې ستونزې درک کړي او ژر دا چې په دې اړه به څېړنې پیل کړي.
زموږ لوبډلې د ډېرو غټو لوبډلو سره ډېر ښه مقابله وکړله. بعضې مشکلات یا په سلیکشن کې یا په لوبډلې په پرفارمنس کې د دوی یو یو ټکی مونږ یاداشت کړی دی او انشاءالله په دوی باندې به کار کېږي او مونږ به سلیکشن کمیټه هم کینو، تحقیقات به کوو، د مونږ د لوبډلې روزونکو څخه هم تحقیقات به کوو دغه د پرفارمنس.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ د 2015 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ښې کارکرده گئی تر ډیره نړیوال حیران کړی دي. د کرکټ نړیوال کارپوهان وای افغان لوبډله د ډیرو بریاو وړتیا لري او په دې جام کې په ترسره شو سیالیو یې د ډیرو خلکو زړونه خپل کړی دي. افغان کرکټ لوبډله په نږدې وخت کې کومې سیالۍ نه لري، خو کرکټ بورډ وایي له ډیرو هیوادونو سره یې اړیکې نیولې دي او ژر ده چې څو هیوادونه د افغانستان سره لوبې کولو ته تیار شي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
او اوس موږ د همکار امان الله ناصر جوړې شوې ونیزې خپرونې پام کوه وخت راغلی. پام کوه مزاحیه خپرونه هر اونۍ تاسو دپاره زموږ همکار امان الله ناصر برابروي او ستاسو په شونډو باندې مسکا خوروي. په دې اړه باندې که ستاسو سره څه فکر وي، څه سوچ وي، څه نظر وي، نو تاسو موږ سره ضرور شریکولی شئ. نو راځئ چې اوس واورو پام کوه.
السلام علیکم ګرانو قدردان او ریدونکو، دا رادیو کمال دی او زیم ګورګین جمال میرچکه د ډیرو یارانه نازدانه دردانه او غمیانه خبرونو سره په دې هیله یو چې د شناختی کارت والا او پلاس به ورغلی نه یاست، د موبایل سیمانو د چیک اپ په لین کې به خواروزار شوی نه یاست، د هغه سیمانو چې د عشق او معشوقو د پاره په ایمرجنسی کې ایشو شوی وو دا هغه په بندیز به له ایمرجنسی عشق نه بے برخی شوی نه یاست، د دوه نمبر بزنس پارتنرانو په چنګک کې به د ماهی رنگ بند شوی نه یاست، د پراپرټی ډیلر په خوګو خبرو کې به راغلی او په هغه پلاټ چې اول ګلو دین بیا نجب دین او بیا کمر دین اخسته وو پیخ شوی نه یاست، د هغه اعلان شوی سکیم چې نه په مزک وجود لري، نه په مریخ کې او نه په سپوږمۍ کې وجود لري، صرف په کاغذاتو کې موجود وي، د هغه سکیم به ممبران شوی نه نیاست د جنگیره همسایه به گاونډی شوی نیاست د ګډانو او چیلې د چمړو د صفایي والا او د پیو د ډیری والا به همسایه شوی او لخپلی پوزی به بیزار شوی نیاست د هلکه ان ای یو سل دوشت به ووټران شوی او لخپلی هلکی به بیزار شوی نیاست د التواف حسین په جلسه کې برا گیر شوی او د تقریر ته به لیونی شوی نیاست د ټی وی خبرنامه ته ناست ناست د یو بریکنګ نیوز په وار وار اوریدلو به د بلډ پریشر په مرض اخته شوی او د خپل ټی وی په ماتولو مجبور شوی نیاست.
ګرانو او د بریکنګ نیوز په چکر کې راغلو اوریدونکو، زموږ سره هم یو بریکنګ نیوز دی. اوس خبر راغلی دی چې اوس د ملک ناپورسان په یو چوک باندې پولیسو او رینجرو د تلاشی په دوران کې یو شیطان چې د مور او پلار به دعا وهلی و گرفتار کړو او راوستی دی زموږ سټوډیو ته. زه هلته ورځم، تاسو زما سره اوسی.
جی ګرانو کتونکو، اوس خبر راغلی دی چې یو شیطان چې د مور او پلار په حق کې خنو او هغوی دا به دعا ورته وکړه چې ورشه بچیه په ملک ناپورسان کې د بنګلشه خوله دې په رشوت اموخته شه او ګیډه دې د ملاوټ شده شیانو په خوړلو تخته تخته شه.
نو ګرانو اوریدونکو، دا دې شیطان سیپته را رسیدلی یم. د شیطان صاحب طبیعت ډیر څه خراب معلومیږي. جی شیطان سیب، تاسو او دلته ولې، څنګه، پس او د څه دپاره؟
بس تو ته کې څه درته ووایم، وای میږي ته چې خدای به قهر شي نو وزر یې ورکي. مور و پلار می راته وی چی بچو لاړ شه یو داسې ملک ته چې چرته خلق شریفان او نیکان وی، په جیل کې بند مجرمان وی، د عزت په کرسی ناست ایمانداران وی، وطن دوست او عوام دوست حکمرانان وی. رشوت گناه بلل کیږي، سفارش ته وبا ویل کیږي، غلا او درواغجن ته سزا ورکول کیږي. ما د هغوی خبره نو منلا او راغلم دلته چیرې چې ټولې کیسې او نکلونه برعکس، یعنی یو مخ چپه روان دي. کنه
څه مطلب؟
مور و پلار می راته وی چې دې ملک ته د ورتګ ضرورت نشته، دلته خو ټول زمون ګرونه وازیزان اوسیږي او د دې ځای اوسیدونکي تر تنخوا زیاته کار کوي زمونږ دپاره. دلته خپل وخت ولې ضای کوي؟
وی وی وی، دا سړی څه وایي؟
اکسکیوز می میډم، خدای می دې دا ستاسی رنگ سړی نه کوي. زه سړی نه یم، شیطان یم، ایک نمبر اوریجنل لین. سړیان خو په تازی کې دي، زان تا سړیان وای خو عملونه تر غویان هم پاغه خوا دی.
نه نو، چې ستا مور و پلار ته د یو ایماندار او شریف ملک ته د خرابولو دپاره استولی، ته دلته ولې رالی؟
په اصل کې خبره دا ده چې د انسانانو د خطا ایستلو او گمراه کولو کمې طریقې چې د ما سره وي هغه ډېرې زړې او استعمال شده شوي. ما وی لاړ به شمه څه نوي طریقې به زده کړم. میټریک خو می کړی و، نو د اعلی تعلیم دپاره راغلم دلته د پیشدی کولو دپاره.
اکسکیوز می، وات دو یو مین؟ اوس مونږ تر تاسو هم زیات خطرناک یو.
ته خبرې، زمونږ د ملک سلطنت شیطانان نه د اعلی زده کړو په سکالرشپ زمونږ کوچني شیطانان چرته ځي؟
چرته ځي؟ زه څه خبره یم؟
ستاسو ملک ناپورسان ته راځي کنه؟ د الیکشن په بند پیټۍ کې اوټونه څنګه زیاتیږي او کمیږي؟ ټیکهداران پر اوډونو کې د ډامبر په ځای تور موبلایل په کم مقدار څنګه ګډوي؟ د پیو دوکانداران په اوبو کې پی او بیا په پیو کې پاوډر څنګه ګډوي؟ فقیران په میاشتو کې دننه دننه لکپتیان او بیا له لکپتیانو نه کروڑپتیان او ارپتیان څنګه جوړیږي؟ په تحصیل کې دننه په شپشپه کې د اتاګل ځمکه د جنت ګل او د انځر ګل دوکان په پټه څنګه د سرګل په نامه اړول کیږي؟ د دغه طریقو د زده کولو دپاره زه دلته راغلی یم کنه.
نو څه مطلب دې دی چې مونږ اوس د شیطانانو نه هم دوه قدمه مخکې یو؟
نه 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 نه، دوه قدمه نه، خدای دی نکوی تاسو خوست تر شیطانانو 1500 کیلومتر لا زیات پر مختک کړی دی کنه. داغه ورځی کی سب درته وکم ډیر سخت وګې شو. اگه زمونگ ده سلطنت کرنسه خودل تا چلیده نه نوره لما یو روطه می ده تنور نراغلا که تنور والا را خبر شو. چی را خبر شو ده ده تنور سیخی را پسی واخسته نور را پسی منده کرلا. زمخت ده شاعت زمخت ده شاعت آخیر پیو چوک بانی اونی ولم ده سی خان چی را تبند کرل ده سی خپن کرم لکه ده وروی تل تک واس کتی را نواخست. آغه خود را نواخس دو آغستلی آغه خودی ده ده مبارک شی زیور کرم پولیسو تا پلاس پولیس را توی چی اومنه اومنه ده ما خودی سون اقلاوی کردی. ما اوی ظالمانو زما دی زما دنی که پا آغه قطو غاخو و اگدون و کان و قسمی چی ما پا جوند که اول اقلا کرده او آغه ده ده غیوا وچکل کروته. وی نه ستا رنگ خود دیر خطرناک اغلا معلومینگی.
خا نو بیا سوشو
زمونگ ده شیطانانو خود تاسی تا معلومه ده چه حسیم مختور وی وی نا تا موبله لم غلا کردی.
خا نو بیا سوکرو
بیا نو تا پوس مکوا اغا ده تبریز مشرف ده زمانه و رکشوی دری موتر سایکلان اته موتران درې رکشه دو ترکان بس لنده دا چې د دوی تربرانو چې څومره غلاوې کړي هغه یې ټول زما په کاته کې راواچولې.
نو بیا راخلاص څنګه شوې؟
راخلاص وای څنګه شوې؟ راخلاص چیرې شوم؟ د هغه پسې د دهشتګردۍ کیس را باندې جوړ کړو که نه؟ شاوخوا چې څه ټارګېټ کلینګ شوی وو چې څه انسانان او غویان اغوا شوي وو ټول یې زما په کاته کې راواچول که نه؟
های های ویما راخلاص څنګه شوې بیا؟
تو تکه جانی آخر مونگ خوم شیطانانیو کنه د ډېرو لویو لویو ګناهګارانو سره مو خپلې رشته داریانې دي. زمونگ ده شیطانانو ده یونین صدر آقوی تا تلیفون وکری کنه بس ده خصوصی عدالت نه پا دیر بایزه تا تیری قراپری خودلم.
نه نو آقا دوم را کی سونه چی پتا باندی کریو؟
ستاسی پا ملکی نقد هر جرم ختم ولیشی. ته خدا سی خبری که لکه در اختیا حکومت جی ولی یادی نشی؟ اگه ستاسو پا زاده صدر زورداری صاحب باندی سو نکیسونو بایزت نشو خلاص پا تبریز مشرف صاحب باندی سوم را الزامونو نن سبا ده گیدی ده درد پا بانه بار چکری نوی ستا پا ده پرواز شریف باندی سست تورو ننو لگول شوی اوز داده وزیر بری آزم ده ده نورو فیصله کی.
شیطان سیب زمونگ پریدو کمال کی وشالی لاباد آمیده ده ده دلاسه میزر داسی توٹی توٹی ده یو داسی مشوره را لراکا چی زان میتین اخلاشی او دامرشی.
وی وی توبه 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 اوز مو گناه گارکه خپلا خو تارگیت کلره مونگ ولی پا دی گناه کی شمیله.
وی 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 نو تا بیاده سی شی شیطانه چی دا دوم را کار زماده پارنشی کوله مرا.
شیطانیم بی بی سیاست دن نیم. توبه 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 ای دا شیطانانو دا سلطنت بچا دا رومی وارا دا دین دا مخچید دا شیطان دا دی ملک ناپرسان انسان شم قاتل او اغواکار برای تاوان شم دا ملک ناپرسان دا پولیس و تیکدارانو پر لار روان شم دا رومی وارا.
که تاسو هم غواړی چې د دې شیطان رنګ په خیر او خیریت ژوند تیر کړئ نو واورئ په نقد وي که په پور په رضا وي که په زور په ویزه وي که په ګوریزه په سپینه وي که په تور ځان باسي له دې ملکې نه پرسانه کنی سی به پریشانه وبرجیږي ویخانه ای نادان منډک جهاز سودر نه روانه ځان رسوه تر انګلستانه که نه وي نو بیا خوره دا ساپیړي او سوکانه او واوره د ویزو او پاسپورټونو په کار پو ایجنټ خان باډری صاحب بیان.
کیپټن
تاسو هم غواړی چې جر تر جره د وابډال ټینشنه لدوه نمبر الیکشنه د ریل ګاډی د اغتور لوګی والا انجنه د اغواکارو لسټیشنه او د بریکنګ نیوز ټلویژن نه اوزه او لاړ شي لندن کینیډا استرالیا ته او الته چمچګیری وکړې د پرنګیانو نو بیا ورکه نګده ایجنټانو ته والا دوه نمبره پاسپورټ درې نمبره ویزا کینه د ګوریزې په کشتۍ کې یا خو به ورسېږي مراد ته او یا به خوراک شي د مایانو. هو پام کوه ای پام کوه که ته هم لاړ شې زه هم لاړ شم زمونږ وطن به چاته پاتې کېږي ای پام کوه دا وطن چاته پرېږدي ای ای پام کوه.
پوهه رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کېږي؟
د دې رستو خوشي زویم نه اسلام دی نه زمونږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي زما کېدای نه خونې دي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنیری سره.